سلامونه د هایل اونیزي خبرونه ته ستړي مشي درنو لیدونکو په پاکستان کې تر څلور میلیونو زیات افغانانو سیګي اکثریت په افغانستان کې د ورستیو لسیزو جګړو او نامنوي لامل کډول شوې دي ګنشمیر په پاکستان کې زیږیدل دي او لوی شوې دي په دې شمیرو کې نږدې 1.1 میلیونه یې به اسناد ګڼل شوې دي د کډوالو د حتمی او په زور استلو سره په سیمه کې څو نور خوځښتونه هم مهاله پیل شوې پر ډیورن کرخه مشت قومونو د پاکستان د ریاست خلاف پرلتونه او مظاهره پیل کړې دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستان ته غواخونه کړي او د داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو په دواړو هیوادونو کې خونړیو حملو ته زور ورکړی دی په دې موضوع باندې نن د ملي عوامي ګوند غړي مولانا صاحب خانزیب او د افغانستان د پارلمان په خواني غړي خالد پختون صاحب تمنګه بلنه ورکړي چې دواړو نظریات مونږ نن په دې خبرونه کې شریکو خانزیب صاحب تاسو تم ستړي مشوم پختون صاحب تاسو تم ستړي مشوم په خیر رالی او اجازه راکړئ چې د اوله پختنه خانزیب صاحب تاسو نه ماتره کوم چې د پاکستان نه جبري استل شوی کډوال باید ستاسو په باور چیرته لاړ شي او څوک باید د زی په زی کولو مسولیت واخلي یا مرسته ورسره وکړي که چیرته دا په ډیورن کرخه پات کیږي او که اوړي افغانستان ته
مننه سلیمان صاحب تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته سلامونه احترامات دی وخت کې چې کوم وضعیت د افغانانو ورونو سره روان دي نو یقینا چې ډیر زیات احساساتي کوون کې ډیر زیات زورون کې دي په هیڅ یو پښتون باندې او په کوزه پښتونخوا کې چې څومره هم پښتانه دي نو ډیر زیات د خپګان او د قهر سرګندونه کوي چې دا کم طریقې کار دا غي د پر خپل کلی شوې دي او بدمرغي دا چې دلته د ولسونو بي وسی راغلي دا دلته بلواکي راغلي دا لرو بر په دې ټول وطن باندې یعنی یوازې دانو آشنا سیب چې د افغان کډوالو په نامه باندې کډوالو تنګول کیږي یا د هغه سره غیر انساني سلوک کول کیږي د پنجاب د کراچي او د دې هیواد په ډیرو سیمو کې په ډیرو خارونو کې دلته پښتونخوا چې کم وګړي دي نو دا غي سره هم د پولیسو لخوا ناسم چیلنج کیږي اغه ته دړکی اور کول کیږي تانو ته بوتل کیږي دا غي نه په یو شکل بل شکل باندې اغه تنګول کیږي او به خو چې کم افغانان دي نو په دې وخت کې یو اغه افغانان چې کم په رسمي توګه باندې د یونیسیار د اړخ نه دلته دا غي رېجستریشن شوی دی بازابطه کډوال چې کم دی منل شوی دی اغه هم دلته تنګول کیږي حالانکه دغه کډوالو د نړیوال چارټر او د اصول لاندې هیڅ قسم پاکستان دا حق نه لري عدالت کې د ریاست وګړي چې هغه تنکی یا هغه د غرنګي وشړې د وسپور ویل کېدل چې کم دلته کې د پی او آر کارډونو لاندې اگر رسمي افغان کډوال دی ناغه بم شړل کېږي اوس اعلان وشو چې رشپک مې شو خغیل ورکړل شو په دې وخت کې مسله دا ده چې د دې افغانانو د دې کډوالو هیڅ سرپناه نشته دی که په داسې شکل باندې دی لکه د څارو د زناورو په شانته کې چپکول کیږي شړل کیږي په افغانستان کې د دې لپاره کوم وضعیت سم کړی شوی چې الته را سنبال کړی شي سوال دا دی چې تقریبا 45 لکه افغانان یادېږي چې د 15 اگست 2021 دلته راغلي دي نو دلته سوال زمنګ سیاستمدار پورته کوي او امین شلګون په دې باندې ډېر سخت دریس پل کړی دی چې دا کډوال دا خو نو په هوایي جازونو کې راغلي دي نه د غرنګ په نور نه قانون لارو راغلي دي همدغه ډیورنټ په کرخه چې رسمي کرخه دی په دې را پرې خودل شي دي دلته چې دایرال د بدحالۍ نرال التکې نظام سقوط وکړو مشکلات او ستونزې رالي نو باید د یونیسیار غوښتنه هم داده زمنګا قامي غوښتنه هم داده چې د دې ريجستریشن دی وکړي شي د دې دلته ثبت کړي شي او دا غینه پس چې کم دی د دې لپاره چې څومره اساني ممکنه غي ورکړي شي خو بدمرغي داده چې دا مسله په دې وخت کې د ریاستونو په منځ کې یعنی د بحث لاندې راوستل پکارو ترسو پوری چې ریاستونه د یو بل ته اړیکې نه سمي یو بل یعنی دا د افغانانو مسله یو قسم له د ریاستونو د ترپګنې ښکار ده لانجه د ریاستونو په منځ کې ده د دې د غلطو پالیسونو نتیجه رو تنګول کیږي شرمول کیږي په دې کې افغانان یا پښتانه په هیڅ تقام
نه د کې شک نشته چې ذکر کو چې دا د 1950 کال د ملګرو ملتونو د کنوانسیون یا د منشور د مخینه هر کوربه هیواد چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري دا مسولیت لري چې پناور کی یا پناک څوک چې پناه اخلي پناه سنکو ته ټول بین للی یا نړیوال قوانینو چوکاټ کې اصول او شرایط او سہولتونه ورته برابر کی. په دې اړه باندې به ورسته پښتنه کوم. پښتون سپ تاسو ته بیا هم ستړي مشم پښتنه مې تاسو نه کوله. اوله پښتنه نه تکرارم کوله شیخ خپل نظر ورکړي چې د ماجرینو نظم او انسجام څنګه وشي په دې اخراج وخت کې، بلکې بل پښتنه د افغانستان واکمن طالبانو ته راجی ده چې په دې وخت کې هغه باید د خپل افغانانو دغه بد وضعیت کې څه ډول اقدام وکړي.
بله، اول تاسو ته ستاسو ګران میلما خانزیب صاحب ته او لیدونکو ته د رادیو کومې سلامونه. اشنا صاحب، د افغانستان د موجوده حالاتو په نظر کې نیولو او د پاکستان کې د یو عاجل کیرټیکر یا موقت حکومت په وجود راوستل، دا ټول د دې څرګندوي کوي چې د افغان مهاجرو د راستنېدو لپاره په داسې وخت کې چې د ژمي موسم کې روان دی، هوا په سړېدو ده او افغان کډوال په جبري ډول و خپل وطن ته ستنول کیږي، چې دا نه یوازې د بشري حقوقو او د اساسي اصولو سره د مهاجرینو د کنوینشنو د 1950 کال د پریکړې په اساس په ټکر کې دی، بلکې په ټولو اړمنو کسانو ته د نړیوال مکلفیت هم ننګوي او بیړني پاملرنې ته سخت ضرورت شته. پس په دې حالت کې د پاکستان دغه د کیرټیکر یا د موقت حکومت تصمیم چې په هر ملحوظ سوی دا یو بیمیلی جنایت دی، خلاف د اصولو څخه دی، دا چې دوی ټول افغانستان ته په دې یخ موسم کې ځي، هلته طالبان یا هلته هم موقت حکومت دی یا مثلا سرپرست حکومت دی، دوه سرپرست حکومت چې خپل ځان تر ډیره حده و ملت ته مسؤول نه بولي، پس هلته هم عین ستونزې موجودې دي. که څه هم ظاهرا طالبان وای چې موږ د یو ځای آمادګی لرو، مګر موږ پوهیږو چې هلته په افغانستان کې نه په دغه اندازه عایدات شته نه کاروبار شته، او دا مهاجر چې بعضی اکثره په پاکستان کې زیږېدلي دي د افغاني کلچر سره تر نه بلده دي، د آب و هوا سره نه بلده دي، او هلته نه کور لري نه ځای لري نه ځکه لري نه جایداد لري. دا بدبخت خلک چیرې ولاړ سي په دغسې یو حالت کې د دواړو ملکو تر مابین؟ داسې و معلومیږي چې یو نو تفاهم موجود دی، ځکه پاکستان دا کار جبري کوي او افغانستان تر ډیره ځای عکس العمل لشکره کوي چپتي. موږ نه پوهیږو چې طالبان ولې د خپل خلکو په مقابل کې دونه بے پروا دي. حداقل یو خبره کوم آشنا صاحب، ډیره مهمه ده، همدغه مهاجر و شل کاله طالبان ته په خپل کورو کې ځای ورکړی یو د غو اولاد ده. دغه مهاجر چې نه افغانستان ته راځي د همدغو طالبانو کورنۍ دي، دوی باید د دوی ځخ پورته کړي.
د طالبانو حکومت خو یو دوه اعلان کړی، یو دا چې یو کمیسونی جوړ کړی چې د افغانستان نه بار مشت افغانان چې کډوال دي د دوی د نظم او پښتنې او حقونو باره کې به وي تپوس کوي، او دویم دا چې قونسل یو دوه اونۍ مخکې هم دلته موږ سره په پروګرام کې ملما او هغه د پاکستان دغه دری سټایل او هغه ویل چې دا د دوی کورنۍ مسله ده او هر څه چې کوي موږ پکې کار نه لرو او موږ به زمونږ پورې چې څه مربوط راځي هغه به موږ خپله مسولیت واخلو، چې نورې وضاحت پکې نه ورکړي. اما پارسو ستاسو اول ټکی چې ډیر بشري اړخ لري چې هلته افغانستان کې ژمی راغلی، بلکې وخته ژمی شروع دی، هوا ډیره سړه شوې ده، هیڅ شک نشه چې د قوس میاشت کې ډیرې سړې شپې را روانې. نو اوس پوښتنه دا راځي خانزي صاحب، تاسو نه به یو پوښتنه وکړم چې دغه قبایلي سیمو کې چې تاسو په خپله ډیر هلته کار کړی، سیاسي فعالیت هم کوئ او ولسونو نه خبر استئ، حتی پاکستانی پوز ته تاسو کلال په قبایلی سیمو کې اجازه نه ورکړي، اوس افغان کډوالو ته څومره تاسو ممکنه ګڼئ یا ګورئ چې لږ تر لږه تر دغه پسرلی پورې په دې قبایلی سیمو کې کاستوګن شي، لکه سوات کې، باجوړ کې، یا په ملکن کې، یا مثلا میرامشاه کې، بلوچستان په دغه ډیورن کرخې ساحو کې، چې ستاسو تر ډیره پورې هم ژبي خپل خلک او خپل یو قوم یاستئ؟
او آشنا صاحب، دا سیدا چې قبایلی سیما یا پخوانی فاټا چې کوم ده، دا وستش په نامه باندې پاتې ده، د ډیورنډ په کرخه باندې 1200 کیلومتر ازغن تارونه راخکل شوی دي. په دې کې چې کوم لوی شپاړس غټي غټي د تګ راتګ او تجارت لارې وي، د نواپاس په شان د ترې منګل ګوسړی تر د چترال او اوس د چمنه پورې چې کوم الوسونه راوتلي دي، نو په دې شپاړس لارو کې خو دیار لسلاري د 15 کال نه بشپړ ډول توګه باندې تړل شوی دی، او د دوه درې لارې هم داسې ماتې ګوډې دي چې اوس منګینو چې په چمن کې ولسونه راوتلي دي او الته وس پاسپورتونه ویزه لازمي یعنی د 1 کروڑ پښتنو ژوند جوړ چې د مېز نه روان دي قبایل دلته وستش په نامه پاتې شو هغه قبایل ال دلته کې په عزت کې یا د دې سرلوړی و یا د خپل خاورې ډیر واک لرلو چې کله په افغانستان کې ریاست مستحکم او الته کې حکومت ولی چې کومره دا په خپل خو باندې ولاړه و دلته وس قبایل هم ډیر په بدتر ژوند کې په دې وخت کې خیل دی او ګیر دی منګه اينو چې کومه پریکړه په اسلام آباد کې وشي نو هغه وس د کراچۍ د ساحل نرواله تر د باجوړ د نواپاسه پوري په سکندونو په ملټونو کې عملی کیږي یعنی دا ممکن نه ده چې افغانان د کراچۍ نو د پنجاب په خور نه روان شي او سوات او باجوړ تر راشي دلته ګام په ګام باندې وس پټکونه لګیدلې دي د مسلې حل چې کوم دی هغه په بل شکل رئیسل غواړي دا حل نه دی چې یو سرپناه راشي او جمی کې راشي او دا یو خو افغان ملت لپاره په دې باندې سوچ وکاري چې د دې کډوالو د لاس یعنی کډوال اولس ملت دا کله هم با عزت کېدې نشي پنړای کی اصل سوال دار چې د افغانستان د نن کډوالۍ به ختمولي کډوالۍ به څنګه ختميږي چې الته سیاسي ثبات راشي الته ولسونه سره یو شي الته سیاست او د غرنګ د قام په اراده باندې ولسونه یو بل تنيزي شي ملي تفاهم راشي دویمه مهمه خبره دا ده چې موږ بالکل دا غنو چې د پاکستان د نن یو پریکړه وشول چې دا کم کرټیکر حکومت دی د وختي او موقت حکومت دی دا په آئینی توګه د دې جوګه نه دی دا دلته کې دا اختیار واک نه لري شي دا دومره غټه فیصله وکي زګر پاکستان ټول سیاسي ګوندونه ملت پاله ګوندونه په دې باندې دا نقد کوي د داستاسو مثلا نه د دارتونکو حکومتونو د پرې دی د دې سره سره د افغان کډوالو په اړه باندې یعنی کاغی اسناد نه لري اغی د یونیسیار لاندې تنلړیوال اصول لاندې کارډونه ريجستریشن نه لري نو باید چې ردی لپاره یو با عزت تګلارې جوړ کړی شي د عزت لاندې یعنی دا انسانان دي د انسان نه هیڅوک انکار نشي کولی به د یو ریاست وګړي دي به دلته کې پر امن خلک دي یعنی په دې وخت کې منګه غنو چې د افغانانو په داسې په بدرنګ باندې د وستلو په نتیجه کې دلته د ټول پاکستان د ریاست په اقتصاد هم بزاسر کیږي د پښتنو اقتصاد او تجارت هم سنور متاثر کیږي دا غیز لاندې راځي ډیر کاروبارونه داسې دي چې کم افغانان دلته منګي نو زیاتره پر امن خلک دي ډیر د مینه او درورولۍ خلک دي کاروباري طبقه ده دا کاروباري طبقه چې داسې شړل کیږي نو آشنا سیب یو خود ولسونو په منځ کې نفرتونه رال دا نفرتونه د ریاست کچې ته ورسېدل د دې په پراتلون کې داسې بدې غیزي کیږي چې بالکل دښمنۍ پیدا کول کیږي بای چې ردی نه ډډ وشو د عزت لاري د عزت او د تفاهم د سفارت د لاري د پرې حل ته بوتل
صحیح مننه خانزیب سبزی په عواقب او یا په غیزو باندې ورسته پښتنې لارم تاسو نه خو تاسو ډیر مهم بحث راوړو او ډیر اساس دي چې هغه د ملتونو یا د دولتونو یا د قانون من کېدلو حالت دي چې یو ملت څنګه جوړ دا د تاسو باور دي چې دا د کډوالو د موضوع سره چې کله پیل شول یا میاش نډیره موده کیږي چې شروع شول هم مهاله ور سره په ډیورن کرخه کې مشت قومونه د پاکستان د دې پریکړې چې باید په یاد کرخه وي په پاسپورت او اسناد لرلو تګ راته غوشي سخت مخالفت پیل شو چې دا تاسو هم ظاهرا د دې سره مخالفت لري پښتنه دا چې دغه مخالفت تر شا اصلي مقصد څه دی دا د میلیونونو یا لکونو خلک چې راوتلی او پرلتونه کوي او دغه پاسپورت خلاف یا د ډیورن کرخه خلاف غږ اوچتای د دې تر شا خیر پلان څه شي غوښتنه څه شي دا آیا دوی ډیورن کرخه نه مني که دوی د پاکستان په چوکاټ کې چلته ژوند کوي او سیاسي فعالیت کوي د پاکستان آئین یا قانون اساسي نه مني پښتون سپتا سو څه وي تاسو خود پارلمان غړي پاتې وي قانون جوړون کې وي څه ګوري دا څه موضوع ده دلته
آشنا صاحب دا اخیری اظهارات چې کاکر صاحب د افغانستان پاکستان کې ورته کرسي درازم وکړل او د دوی دغه بے ځای قاطعانه فیصله ځکه مکه تاسو د خبرې اشاره وکړل چې دا رقم فیصله باید انتخابي حکومتونه وکړي د پاکستان بیره د انتخابي حکومت صدا و کدی په انتخابي حکومت دا کار وکړي بیا نو په د نن پاکستان کې په څلور سره صوبو کې جنجال مابین درته پس دا ډول فیصله په موقت حکومت باندې اسانتر کیږي چې تصمیم د استابلیشمنت دی مګر خله د موقت حکومت ته مشرتابه ده وخت چې دوی د موقت حکومت ته مشرتابه خو استعمال کړ تا چې د کاکړ هغه تفلانه او ډیر چایلډیش کامنت یا نظر چې دوی ویل چې تاسو مشرانو تاسو پر زموږ پښتانه پر انګریزانو خرڅ کړی دی خبرې ډیر منفی تاثیر وکړي ځکه که تاسو اصل واقعیت ته متوجه شئ وخت چې ایست انډیا کمپنی د هندوستان او سرزمین ته راله او د ملک ټوله 200 کاله ونیوي پس خو نو ته هم خرڅ شوی وي ته ولې په 1948 کال کې آزاد شولې او افغاني طرف پښتانه چې دوه وجود سره جلا سی و دا مو دغه جلا پرې شولې او نن داغه با وجود مشترکه پیغور راکې چې تاسو په خواني مشران او خدای پر موږ خرڅ کړی و ګوري دا ډول خبرې پر پښتانه ډیر بد لګیږي د ټول بنملي اصول خلاف خبرې وي او ور ډیر تعصب کوو چې کاکر صاحب باید سخت دې خبرو سره پرېز وکړي رالو دوه مسله په داخل کې او د باندې په پاکستان کې موږ تاسو دوه قسمه مهاجر لرو یو هغه مهاجر دي چې د تیرو لاسو دول سکالو د واقعاتو جریاناتو په جریان کې تللي پاکستان ته یا د 2001 کال د تحولاتو باره تللي چې دا بدبختان د داخل یا په داخل کې له طالب سره مشکل درلودي یا د طالب سره د پخوانی حکومت سره درلودي ولاړل بل ډول مهاجر چې سبسوي نه دي هغه د پخوانیو مهاجر اولاده ده ځکه پاکستان حکومت د 2001 کال څخه ټول سفکینام کارتونه بند کړل یعنی دغه بنه نه ده هغه بدبختان ری په پاکستان کې زیږیدلیږي اوس اسناد نه لري او هر ځای چې دی وږي اگر اصلي افغانستان ته هغه بدبخت نه جبه سمزده نه بلدیت لري حیران پاتې چیرې ولاړ شي نیم فامیلیا پاکستان کې پاتې دي نیم دلته تاسو وګوري د پاکستان د دغه تصمیم سره ډیر غټ جنجال په وجود راځي د دې خلکو د وقار او د دوی د عزت سره بازی کیږي د دې خلکو سره توهین کیږي دوی باید په هر کې د بلې خواسه طالب لاله خاموش دي څواینه حتی کونسل چې سرپرست کونسل دی غیر قانوني کونسل دی هغه په پاکستان کې وایي چې دا د دوی شخصي تصمیم دی قطعاً شخصي تصمیم نه دی د ټول بینالمللي کنوینشنو خلاف عمل دی دا کار دوی حق نه لري چوي کې دا چې په زور یې کوي افغان غریب ویني افغان دربدر ویني دا د د زیو نو کې څه استفاده ده او د طالب د تابعداري څه استفاده ده طالب د پاکستان حکومت ته تابعدار دي ځکه د طالب ماینا مور خور او فامیل په پاکستان کې ناشتي جایداد یې په پاکستان کې دي ابدان طالب نس کولای د پاکستان په مقابل کې خلخلاص کی پس سزا څوک ویني بدبخت مهاجر ویني بدبخت افغان ویني بدبخت د افغان تجار ویني
سایمانه نه پښتون صاحب خانزي صاحب ستاسو نظر هم په اخلم چې دا پرلتونه مظاهری چې کیږي او د ریاست د پاکستان خلاف شوارونه ورکي چې موږ نه ډیورن منو نه مثلا دغه پاسپورت باندې تګ را تګ منو یا د ویزی میزي موږ نه منو دا د آزاد قوم دی او دلته به موږ د افغانستان خاوره ده او موږ به زور ازو په دې اړه تاسو چون خپل د عوامي نشل ګون غړي یاستي ستاسو نظر په دې اړه څه ده یا د حل لار څه ده بل پښتون به لرم ورسته کوم منته تاسو نه فاول لړ نظر پدی راکې
تمام آشنا سیب د ډیورنډ کرخه یا څومره هم چې دلته کې کرخه د پښتون وجود پدی سینه باندې راخل شوې دي د استعماری کرخه دي د سامراج کرخه دي او دی یو قام یو ملت سره مات کړي وازې دانه چې دلته په پښتونخوا وطن کې د نړۍ په هر ځای کې تر د عربستانه پورې دا ټول خیوادونه د خاورې استعمار ماتي کړي دي په چمن کې یا د غرنګ په ناواپاس او په ګوسړې کې یا په انګور اډه کې پر لتون کې غوغه کېږي نو په دې غږ کې د قام ډېر ساده خبرې دي ډېر د انسانيت او د مساوات او د هر یو بشري نړیوال اصول لاندې چوکاټ دنه نه خبرې دي او دا چې د پیرنګي د وخت نه دا کرخه راخل شوې دي خو دلته کې د پښتانه د تګ را تګ د پاره نه دي بن کړې شوې د دې په تجارت بندیزونه نه دي لګل شي دلته نه چا ویزه لازمه کړي نه چا پاسپورټونه لازم کړي تر اوسه پورې په چمن کې دغه ولسونه په آزاد باندې زی راځي تقریبا په 2014 کې په تورخم کې د پاسپورټونه لازم کړي نتیجه داراله چې د 50000 پښتنو روزګار د الته کې ختم شو اوس په چمن کې د یو ورځې دننه د 40000 پورې ولس اوړي وروړي په دغه کرخه باندې دا ممکن نه ده چې 40000 ولس ته په یو ورځ کې پاسپورټونه تور کړي ویزه ورکړي نتیجه څه ده پښتانه لټکیږي دلته کې دلته موږ یې نو آشنا سیب د کډوالو داستونز چې را پیدا شي نو د پاکستان د پولیسو تاریخ دلته کې دا دی چې بالکل د پښتنو
عزتونه د تار تار کړی دی هغه بدرنګ چهره چې کم دی د یو بل ملتونو ته خودل شوی د پدی وخت کې په دغه شکل کې پټانو کې د افایار په شکل کې د پروتکول او نیولو په شکل کې صرف د دغه عزتمند او د کاروباري خلکو بې عزتی نه روان دي وګختنه د ولسونو د ادم چې من یا تذکره منو یا د پاکستان شناختی کارډونه پیژن پاڼې زمنګ په جيب کې پرتی دي اوس پورې دا د شناختی علامت منل شوی ګڼل شوی باید چې دا اوس منل شو چې پښتون سیب کمی خبره ته اشاره وکړه چې د افغانستان اقتدار اله چرته دی په دې وخت کې د افغانستان وکمنی چرته په دې وخت کې یعنی ګمنام خلک نه پیژندل شوی او ورک خلک چې کم دي د افغانستان په اډرس باندې خبرې کوي خو رسمي دریس چې کم دی د داسې ستونزو په اړه چې په چمن کې دا مسله یوازې د چمن د پښتنو نه ده یوازې د سویلی پښتونخوا نه ده د نواپاس او د انګور اړې مسله یوازې د باجوړو د وزیرستان دا خو د ګډو لسونو ده په دې ګډه پوله په دې ګډه کرخه باندې یو کروڑ پښتانه دوه خو ته پراته دي باید چې د افغانستان حکومت ذمہواری پوره کړي کني شي پوره کولې نو به ولسته دی مراجعه وکړي د ولس خلک برامخې ته شو ټاکل شوی هغه به بیره د خپل قام د ملت په مسله باندې وګږي
زه د تاسو د خبرو نه خانزي سب د سخکاری چې د پاکستان د حکومت د کډوالو جبری استلو سیاست د سیمه نورم مثلا په بحران او جنجال کې داخله کړي د زیات زیانونه ستاسو د اوسنۍ وینا مطابق هم چې افغان سوداګرو مدني فعالانو او حتی د بشري حقوقو ادارو ته رامنځته شوې دي خو ستاسو په نظر باندې د دې روان وضعیت چې دواړه غاړو ذکر تاسو په خپل وکړو چې تر یو کروڑ خلک پکې پراته دي اصل کروڑ پورې وخی لوی منفی اغیز به چې کدا دوام وکي مثلا او دا د اخراج پروسه روانه اوسه پورې خویل کیږي تقریبا 3 لک خلک رسیدلی خو کدا رښتیا یو نیم میلیون اخراج یو پکې څه داو طلب شي دغه بینظمی چې راځي لوی اغیز به چې شي منفی
د ټولو نه بد اغیز د پښتونخوا وطن دلته کې چې کم زمنګ پښتانه دي د دې په سماج د دې په کلتور د دې په اقتصاد باندې وي دلته چې کم افغانان رونه دي د رښتي کړی دي د خپلولۍ دي د انډیوالۍ شراکتونه دي روزګارونه دي د ارڅ سره ګډ شوی دي بدمرغي زمنګ دلته کې دا چې کم نړیوال اصول دي د 1952 د پاکستان هوا تر وسه پورې رسمي چې کم دغه امضا کړی نه دي د پاکستان د پیښور چې کم زمنګ ستره محکمه د غیپ په باقیده توګه باندې یو پریکړه جاری کړې ده یو کال دوړان دي چې یو افغان رور دلته کې د یو چا سره واده وکي نکاح وکي یا دغه رنګ د یو افغاني جنۍ سره خزي سره څوک د دې وطن واده وکي نو دا دوانه د دې قابل دي د پاکستان د قانون لاندې چې دلته غي ته شناخ په جنپانه ورکړي شي لیکن تر اوسه پورې په غي باندې عمل تمل نه دخل نشته دي بلکې دا هر څه شکم دی د مینځ وړل کیږي نو د دې ټول په دغه ز د پښتونخوا د پروزګار باندې روان دي د پښتونخوا د وطن په بدامنۍ باندې روان دي منګینو چې په ډیورن کرخه باندې یو ځل به د بدامنۍ لمنې را روان دي یو ځل به چې کم دی هغه جنگي اقتصاد ته ود روانه ده ته هدفي وجنې روان دي په یو شکل بل شکل ویری طرح روان دي او د دې ټول نتیجه بدبختی چې کوم دره د پښتنو په سر باندې رالويږي کلر دی او کبر دی د پښتون قام نه ردی مسالې زیان چې کوم دی دا بل رخت نه شي تللی
پښتون سیب ز باید خبرونه پیل کې مې یاد کړی و چې تاسو اوس وخت د یوې نوې شورا چې د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت شورا په نام باندې یادېږي فکر کوم تاسو دا غي غړي میاستي او یعنی د اجرایه شورا غړي استي او ترڅنګ ویان یې هم یاستي او پاغي کې اکثره د افغانستان د جهادي ډلو ډیر مشان مطرحه سیاسيون چې په شل کال جمهوریت دورو کې واکمنانو هغه په کې عضویت لري او د افغانستان نه بار دي یو ک په دې اړه باندې ویو چې دغه شورا په دې وخت کې د افغان مهاجرینو په اړه او حکومت یا کوم طریقه یا کوم پلان او طرح لري کنه کدام شریک کوي او زمنن فکر کوي چې په ډیورن کرخه باندې بحث د پاره اوس وختیاشته ده په دومره لوی بحران چې د افغانستان د ولس سره مواجه شوی دی د ماجرینو موصله ده مثلا د طالبانو د موقت حکومت مسله ده مثلا نړیوال په رسمیت نه پیژني بشري بحرانونه دي اقتصاد خراب دی پاکستان سره روابط مخ په خرابې دودي ټي ډي پي او داعش ډلې مثلا حمله کوي او نامني زیاتیږي دغه ټول ستونزې ته پکاتو آیا د ډیورن کرخه ته واقعا باستر تیاشت کنه مهربان
تاسو ټول شایدان یستی چې د ډیورند د خط د سلو نه زیات کلونه یو سلو شل کال تقریبا تیر سوی یلا زیاتاره یو سلو ویش کال خو متاسفانه نه دواړو طرفو د ډیورند د خط غړو لکه خانزي صاحب چې ویل چې شل میلیونه پښتانه یا دی خواته پراته دي او 15 میلیونه پښتانه د ډیورند اخواته پراته دي متاسفانه دا دوه قوم دوی سره جلا کړی دي او وس هم کوشش کوي چې دواړو ته جلا هویت ورکړي. د بلې خوا څخه په افغانستان کې د ننه په تیر جمهوریت کې تاسو شاهدان یاست چې پاکستان بینبین نړۍ یا جهانی ناټو ته قناعت ورکړي چې کوموش پر ډیورین لاین باندې ظاهرا یو سیمه خاردار کچ کو د امنیت پر واستلو په افغانستان کې फायदा وکړي. متاسفانه چې پاکستان په دې باندې کې یو ځل بیا دوا وویل ځکه دوی ظاهرا د امنیت لپاره دا جوړ کړي. وستا معلومه سواله چې دوی د ډیورین د خط د تایید لپاره د سیمه خاردار جوړ کړي او نن افغان مهاجرین مجبور کوي چې په زور افغانستان ته ولاړ شي. دا په دې معنی ده چې د یوې خوا به ټي ټي پی نور هم قوي کیږي د پاکستان خلاف، د بلې خوا به ټول تروریستي هغه ډلې چې پښتانه په خپل چوکاټ کې لري هغوی به هم د پاکستان په خلاف جدي قدمونه اخلي او دغه سیمه خاردار به د نن بعد خصوصا د هغه افغانانو د پرلټو او مظاهرو په خلاف استعمالیږي او دغه افغانان به یو ورځ دغه سیمه خاردار د بیخه کاجي او ری به ځکه پښتون سرحد نه مني. دو قومو تر مابین چې دواړه یو قوم دي. رالو تاسو دا بل سوال په جواب کې چې د افغانستان د جغورني لپاره د ملي مقاومت شورا چې متشکل د مختلفو احزابو د مختلفو جبهو څخه د جهاتو څخه ده چې په هغه کې جنوبي، مشرقي او شمالي جهاتونه داخل دي، د هغوی تصمیم په وارو وارو د افغانستان د مهاجرو په زور ستنېدل په خلاف و. په دې کې اعلامیه پر سوي دي کولای شي چې د هغو ویب سایټ ولرسي د هغو اعلامیه واوري او ټول مشرانو په ګډه د پاکستان د دغه نوې بې ځایه، بې وخته او بې معنا تصمیم چې هر سیاسي طرح او یا ملحوظ وشاته لري په خلاف نیولې ده د ټول بلنی نورمو سره خلاف بولي او هغه په ډیرو سختو ټکو غنجي. پس نو په دې اساس زموږ غوښتنه او د دې شورا غوښتنه او د افغانستان د ملت غوښتنه دا ده چې پاکستان دی د بلنی شرایطو سره برابر د بلنی جامعې د قوانینو مطابق د افغاني حکومت او افغانانو په رضایت یو طریقه جوړ کړي چې کرا کرا د مهاجر افغانستان ته په مرور د زمان په خپل خوښه ولاړ شي نه په زور.
خیا خو ظاهر اند څه ښکارېدل او کوئی ویم چې په داو طلب نتلل زمنګ دوه دقیقې نور شته او خنزیب سیب ستاسو نظر به واخلم چې څه پیشنهاد کوي وړاندیز مو څه ده چې د دې ټول بحران د سمون لپاره باید څه وشي، خصوصا څو ادرس تاسو ته مشخص کوم د پاکستان ریاست ته، د طالبانو حکومت ته، د ملګرو ملتونو ادارې ته او هغه نړیوالو سازمانونو ته چې په افغانستان کې او په سیمه کې دخالت لري.
د کډوالو پاړه باندې خو په سم دستي توګه باندې چې دا کم د وستلو د شړلو د دې د تنګولو کومه پروسه روانه ده، دادی په سم دستي توګه باندې ودرول شي دا بالکل ناقانونه ده، نامشروع ده او د انسانیت او د بشري اصولو خلاف ورزي ده. د افغانستان اړخ ته ضروری ده، دا لازم ده، دا زمنګ په ټوله نړۍ کې افغانان ته بده خواسي او په ځانګړي توګه د افغانستان دننه چې یو خو افغانستان ته باید چې زمنګ سیاسي مشران راستانه شي، د ګوندونو حزبونو مشران راستانه شي، د افغانستان دننه یو ډیر لوی ملي تفاهم ته اړتیا ده په دې وخت کې. څومره هم چې دغه د افغاني ملي تفاهم پروسه رستو کیږي، دې ته وخت نه ورکول کیږي، دې ته ځین ورکول کیږي، نو زما په خیال دا د کډوالو دا مسله دا اس یو مثال را لید دینه غټي بدبختی به دې منطقي ترازی او دا بدبختی چې راځي نو نه افغانان به پر د وطن نورون اخلاصي دي شي نه د کوز وطن پښتانه، د دې ټول تاوانونه زیانونه دا به په دې ولسونو باندې رالويږي. او دوه خو ته ولسون ته بیدارې پکار دي او د ریاستونو ترمن په سیاسي او سفارتي توګه باندې دیو بل اختیارونه د دینه د ډډه وکړې شي، د ولسونو نظر استل د دینه د ډډه وکړې شي، په سفارتي اندازې د یو بل سمسایل وړاندې بوتلې شي.
مننه مولانا صاحب خانزیب زباید یو یادونه کوم چې د پاکستان حکومت رسمي دریز داو چې ما سره په همدغه پروګرامونو کې دوه ونې مخکې کمشنرم خبرې کړې وي، هغه ویل چې دغه یو نیم میلیون یا یو میلیون او څلور لکه افغانان چې هلته په پاکستان کې اوسیږي دوی هیڅ ډول اسناد نه لري، نو موږ غیر د دینه چې د پاکستان حکومت پریکړه داو چې دوی خپل وطن ته ستانه شي بل لار نه و. خو تاسو دواړو ملمنو دا ذکر کړ چې کوم روش چې به د افغان مهاجرینو سره د کراچۍ د بندر نه نیول تر تورخمه پورې شوې ده دا ریکارډ شوې سب شوې بشري حقوقو کمیسونونو سازمانونو ولسونو افغانانو سیاسيونو مخاورو حزبونو ټول سب کړي او لیدل دي چې ډیر بد سلوک شوې ده خلکو جیدادونه غصب شوې شخصي ملکیت ته اخیستل شوې لکتلا پیسې کورونه برنه قلټول شوې فار صورت زمنګ پروګرام مست لپاره پای تر سو مولانا صاحب خان زیب کورم ودان ډیره مننه چې زمنګ بلنه منلی و او همداسې محترم خالد پختون صاحب تاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه چې پروګرام کې په دې لاند وخت کې بلنه ومنله او راغللې دواړو ته خو وخت واړم او خپل لیدونکو نه ډیره مننه کوم چې نیم سات موږ سره وی او ومز غمو او د پروګرام ولیدو او امرېدو کورم ودان تر بلې ونه پخت اسوار
څوم کال د نوومبر ولسمه نیټه ده د دېش ټاپ خبرونه ته په خیر اغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
و ما فرخنده پیمانی هستم و در برنامه این هفته صدقه بر علاوه تحولات اخیر در غزه و واکنش وزارت خارجه ایالات متحده را در مورد افتادن پولهای کمکی به دست طالبان نیز خواهیم داشت اما نخست خبرها
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر اسرائیل وغږ وکړ چې په لویدیځه غاړه کې له فلسطینیانو سره د یهودي ناقلینو د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه عاجل اقدام وکړي. بلینکن په سان فرانسیسکو کې د اسیا پاسفیک غونډې پر مهال د اسرائیل د اپوزیسون له مشر بینیکانس سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د غوښتنه کړې ده. بینیکانس یو متقاعد جنرال او د بنیامین نتنیاهو د کابینې غړی دی. د بهرنیو چارو ویاند بهرنی چار وزارت ویان ماتیو میلر ویل چې بلینکن په لویدیځه غاړه کې د میشتو یهودانو د افراطي خشونت د مخ په زیاتیدونکو کچې سره د مقابلې په ګډون د شخړو د کمول لپاره د لازم اقداماتو پر بیرنی اړتیا ټینګار وکړ. د نو لیدونکو په غزه کې د روان وضعیت په اړه تازه حال به له خپل همکار رحمان بورنی را وختم چې هم د اوس موږ سره له اسرائیل وسر شې بنره سه خبرونه ته بخیر اغلی په سیمه کې تازه وضعیت څنګه ده؟
ار ډیره مننه. زه دا وخت اول دا وایم چې زه د غزې تړنګنې یوازې په یو مل فاصله کې یو 2 کیلومتر فاصله کې مشاته هغه لوګي چې کوم راځي دا غزې تړنګ ده. ما کوشش وکړ چې په ست طریقه دغه تورسم خو د پوزي چک پوسټو د لارې ماته د تګ اجازه تر نه کړی شو. زه په یو خالی سړک په یو کچه سړک باندې یو پټی تر وخت ما د ویزه نامه ته د پاس منظر کاری په دغه ځای کې وسم جګړه روانه ده. شفا استال روختل لاندې په د اسرائیل پوز وی چې د وسم د حماس چې کوم وسلوال دي دغه خلاف د لټون عملیات کوي. که څه هم دا وکړل چې د حماس وسلوال لدغه ځای وتی دي خو د لټون عملیات به سم روان دي. شفا روختون کې دوایانو د
مهرباني بریا نسه
خا تاسو تاسو زما غوړی تاسو زما
غوړی
خا ما دا ویل چې د غزا په تړنګ کې د ششوار وختون لاندې وسوم عملیات روان دي. حماس دغه داورت کړی د چپاغه کې د حماس وسلوال پټ وو. ویم ډیولاپمنت پر مختګدار چې ملګرو ملتونو وی کم ټرکونه کم قافلې چې ل جنوبي تړنګ نه راغلي وي د غوسر رابطه منقطع شوه ده یا قطع شوه ده علت دا چې چپاغه کې ټلیفون نظام بند شوه ده. دریم پر مختګدار چې نن اسرائیلي ځواکونو دا ویل دي د جنوبي تړنګ کې هم عملیات وي او د هوای جازونو د لاري هاغو په هغه ځکه پمپلټ یا کاغذونه ورزولي دی او خلکو ته خبرداري ورکړي دي چې تاسو د لږه ځای څخه وځي ګویا په جنوبي ستړنګ کې هم د عملیاتو کوم کوشش روان دي او اخیری خبره بداو کوم چې کوم برام تکړه شبه خلک دي په دې لړ کې پر مختګ دا شوه دي چې د هم د اسرائیل او د امریکا چې کوم استخباراتي ادارې وي دا غو لخوا د وړاندیز راغلي په مطبوعاتو کې چې دی یو سل 50 فلسطینی قیدیان خوشی کولې شي کچري حماس برام تکړه شبه خلک خوشی کی
ورا سم ډیره زیاته مننه چې موږ سره مو جزئیات شریک کړل په ځان پام کوي ډیره مننه
وزارت خارجه پاکستان از شریک ساختن شواهد و معلومات در مورد مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان به حکومت طالبان خبر داده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد با تاکید بر این که پاکستان در مورد تهدیدی که تحریک طالبان پاکستان علیه این کشور ایجاد می‌کند نگران است، گفت که شواهد وجود دارد و پاکستان آن شواهد را در مورد مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان با مقامات طالبان در میان گذاشته است. او افزود که پاکستان از حکومت خواسته است تا علیه این عناصر تحریک طالبان پاکستان اقدام مشخص انجام دهد و عاملان و عوامل حوادث تروریستی در داخل پاکستان را مورد بازخواست قرار دهد. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده است، اما پیش از این مقامات این گروه بارها مدعی شدند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد و تاکید کردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. همین اکنون میریم اسلام آباد و تازه ترین جزئیات از روند اخراج مهاجرین و واکنش مقامات پاکستانی را از مسکو صافی خبرنگار صدای امریکا جویا میشیم. مسکو جان سلام، وقتت بخیر. تازه ترین واکنش ها از مخالفین سیاسی حکومت پاکستان چی است و از روند اخراج مهاجرین افغان چی پیشرفت های صورت گرفته؟
سپاس سرخنده جان، سلام به شما و تمام بینندگان. صدراعظم موقت پاکستان حق کاکر روز چهارشنبه در نشست انستیتیوت تحقیقاتی پالیسی اسلام آباد از روند اخراج مهاجرین افغان دفاع کردند و گفتند تا زمانی که مشکلات میان کابل و اسلام آباد تا زمان حل نمی شود، تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مشروع با وجود نیاید. و در این اواخر دیده می شود که پاکستان مکررن از حکومت طالبان اعتراض میکنند، اما عده زیادی از رهبران سیاسی پاکستان از قبیل بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین پاکستان و نیز مشتاق احمد سنت پاکستان از روند اخراج مهاجرین اظهار تاسف کردند و واکنش نشان دادند. مشتاق احمد در مجلس سنا گفتند که اخراج مهاجرین افغان باعث ایجاد تنش ها میان افغانستان و پاکستان می شود و کاکر به اجازه یعنی در یک حکومت موقت خود اجازه چنین فیصله های درپا مدت را ندارد. از سوی دیگر می‌بینیم که در سراسر کشور، در سراسر پاکستان، آزار اذیت مهاجرین افغان از سوی پلیس دوام دارد. امروز هم که من در اسلام آباد دستم با مهاجرین افغان صحبت کردم، بیشتر مهاجرین افغان از آزار اذیت پلیس هم شکایت کردند و نیز گفتند که ایده‌شان که ویزه ها نداشتن یا مدارک اقامت نداشتن می‌ترسیدند و می‌گفتند که ما نمی‌توانیم از خانه هایشان بیرون بریم. و حتی کسانی که در اسلام آباد محل کار دارند و از خود کار و روزگار دارند، آنها گفتند که فیصله پاکستان اثرات منفی رو برای کاربار این مهاجرین افغان وارد کرده. و مقامات تورخم میگویند که تا کنون تنها از مرز تورخم تا حدود 239,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشت کرده و همه روزه تا حدود 3,000 و 3,500 مهاجر افغان به افغانستان میرود. و نیز یک موضوع دیگر رو نیز میخوایم اشاره کنم که کسایی که کار دارن، یعنی کارت پیوار دارن و مهاجرین هستن که اجازه زندگی رو دارن در پاکستان، با آنها نیز روش پلیس خیلی خراب است، کارتاشون قطع می شود و آنها به شکل اجباری از پاکستان و افغانستان اخراج می گردن.
با اظهار سپاس از مسکو صافی خبرنگار صدای امریکا که از اسلام آباد با ما بودن.
سپاس فرام.
قدر منو لیدونکو تاسو د دقیق پرونه ګوري د اوس موږ سره پاکستان لپاره د افغانستان د پخوانی حکومت ځنګړی استاد محمد عمر داوزی صاحب ملمه دی چې ورته خرغلاس وایو.
خیلی خوش اومدین داوزی صاحب به برنامه.
داوزی صاحب په دې وروستیو ورځو کې د پاکستانی چارواکو او طالبان ترمنځ زیات مسائل په اصطلاح رد او بدل شوي دي. په تازه څرګندونو کې د پاکستانی چارواکو ویل دي چې تر هغه چې په اصطلاح په افغانستان کې مشروع حکومت رامنځته نشي د اسلام آباد او کابل ترمنځ به اړیکې ښې نشي. په اړه ستاسو نظر اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشتیا سلام ته پری ورسته کې د اسلام آباد او کابل د اسلام آباد او قندار رابطه زیاته خړه پړه شوې ده او د افغانانو لپاره د مصیبتونو ډیر شوي دي. په مجموع کې په داخل کې چې دی هغه افغانانو ته مشکلات ډیر شوي او مهاجرینو باندې خو خاص فشار دی او هغوی باندې زیات مشکلات دي. نو دا نوې خبره نن راووتله چې ترڅو چې په کابل کې افغانستان کې مشروع اداره رامنځته نشي مونږ ورسره صحیح دقیق خبرې نشو کولای. بله خبره هم دوباره تکرار کړه چې پاکستان پر یوازې توګه په افغانستان سره معاملې نشي کولای. ګاونډیو سره تفاهم لري په رسمیت پیژندلو په شمول که هر معاملې کې د ټولو ګاونډیو په مشوره او یو ځای تصمیم ونیسي. دا نو سخته شوله د طالبانو ته چې نظام پر رسمیت نه پیژندل کیږي، مهاجرین ورته بیرته راشړل کیږي، نو دې نه پس به اقتصادي مشکلات هم دوی لا پسې زیاتیږي. فکر کوم چې د دې د حل لاره په کار ده او حل لاره کلی په کابل او قندار کې ده.
بله آقای داوودزاده، با توجه به اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، های اسلام آباد سیاست خود را با طالبان تغییر داده؟ از سوی هم گزارش های وجود دارد که روند اخراج در تبانی با حکومت طالبان انجام داده شده، چرا که شاهد سفر کلام هیئت طالبان به اسلام آباد در این خصوص نبودیم. میخواییم که دیدگاه شما را داشته باشیم.
ما هیچ شواهدی ندارم که در تبانی با طالبان شده باشد. طرف دیگه سکر عملیات میبینم که پاکستان قهر است، ناراض است. دو مشکل عمده داره، یکی استراتژیک است و یکیش هم تاکتیکیه. مشکل استراتژیک پاکستان با طالبایی است که اونا متوجه شدن که اگر به این شکل ملاساری که نظام در کابل هست در افغانستان است ای دوام کنه، امکان داره در پاکستان مشکلات از اونا زیاد شوه و مردم پاکستان هم باز خواهان همیتون یک نظام شوه. یه به عباری دیگه باعث قوت و باعث محبوبیت تی تی پی و امثال هم شوه. این هم نگرانی استراتژیک شان است. نگرانی تاکتیکی شان تی تی پی هست. حملات تی تی پی زیاد شده و پاکستان ادعا داره که با کابل معلومات بسیار دقیق شریک ساخته ولی اداره طالبان هیچ نوع اقداماتی نکرده. وقتی دیما او نقطه که در تبانی باشه بسیار ضعیف است، استقلالی وجود نداره به او که رحمت کنه، ولی که روابط واقعا تیره شده استقلال و شواهد زیادی وجود داره. الان ما شما میبینیم که تا همی چند ماه قبل پاکستان لابی میکرد به طالبان جامعه بین‌المللی که به رسمیت شناخته شوند، قدر تعامل بالا بره، امو سرمایه که منجمد شده او رهاشا. ولی فعلا از او حرفا هیچ نمیگن و حرفای آخریشان اینی که تا در افغانستان اداره مشروع نبه چند مذاکره مشکله.
د طالبانو رسمیت پیژندل لپاره د هڅو یادونه تاسو وکړه، د وزیر صاحب د ټي ټي پی مسله ته هم تاسو اشاره وکړه. طالبان ټینګار کوي چې پاکستان د ټي ټي پی مسله په خپل حل کړي، خو پاکستان به وځي دا مسله باید طالبان حل کړي. د دوه لورو ترمنځ دا جنجال کمی خواته روان دی، ولې زیات شوی دی؟
خراب خواته روان دی. ما پیش بینی داده چې دا د ماجرینو مسله لګي او طرف ته شي، یعنی ماجرین برته هغه چې پاکستان وباسي هغه بیرته راشي او ځای په ځای شي، د طالبانو د پاکستان روابط نور هم خراب شي، نور هم ټینګل شي، د ډیورنډ په خط باندې به مشکلات ډېر شي. یعنې ښه خواته نه ده روانه، خراب خواته روانه ده. دا چې پاکستان دا ادعا لري چې ٹی ٹی پی طالبان سره اړیکې لري، دا خو واضح خبره ده. اوس ٹی ٹی پی بیعت کړی ده طالبان او امیر المؤمنین ته. ٹی ٹی پی د افغانستان د پخواني حکومت یا د افغانستان د جمهوري دولت په خلاف باندې د طالبان سره یو ځای سنگر په سنگر وجنګېدل، او بیا چې کله دوی کابل ونیو افغانستان یې ونیو، هغه سلاګانې چې پات شولې ٹی ٹی پی خپل حق پکې واخیست چې دا مال غنیمت دی، موږ پکې حق لرو. نو همدارنګه چې د ٹی ٹی پی او د ٹی ٹی ای چې د افغانستان طالبان دي روابط کې ډېر نږدې دي، د افغانستان طالبان ما په فکر نشي کولی چې د پاکستان دا توقع پوره کړي ٹی ٹی پی او روبا چې په لاس کې ورکړي. او چې تر څو دا کارونه کې پاکستان ته هم ډېره مشکله ده چې د طالبانو سره د دوستۍ دروازه خلاص کړي.
بله آقای داودزی، چی فکر میکنین چرا واکنش های گسترده از جانب احزاب ملیگرای پشتون در قبال اقدام حکومت موقت پاکستان تا به حال صورت نگرفته؟
با حکومت فعلی از سرپرست پاکستان موضوعی رابطه خراب با طالبا و فشار روی طالبا را مطرح کرد. تنظیمای احزاب ملیگرای پاکستان از طالبا دل خوش نداره و همچنان انتخابات پیش رویش راند. اگر حزب ملیگرا دیده شود که به شکل از اشکال دل نرم داره، گوشه نرم داره به طرف طالبا، اونا را مردم رای نمیده. مردم پاکستان و مردم ملیگرای پاکستان ضد طالبا هستند، و خصوصا وقتی که طالبای افغانستان حاکم شدن و دیجه دیدن که مکتبا بند شد، خانماد خانه قید شد، بسیار مشکلات دیگه، اونا نمیخواین که طرفداری از این تو یک جمعی را داشته باشن، بلخصوص در این پیشروی انتخابات که باز با ملت خود برای رای مراجعه میکنن.
بله دوزه صاحب، یو بلا پختنه د طالبانو د مشروعیت په اړه ده چې ملګرو ملتونه وایي طالبان هغه وخت مشروعیت ترلاسه کولی شي چې میرمنې ازادي ولري. په افغانستان کې یوازې د میرمنو مسایل د لارې خنډ دی که نور مسایل هم شته چې باید طالبان سره پرې خبرې وشي؟
هغه مشروعیت خود ملګرو ملتونو خبره ده. ملګرو ملتونه د بشر حقوق ډیر مهم دي، د خزو آزادی، د خزو برابری هغوی ته ډیره مهمه ده. تو دا یو شرط را برسیره کړی دی، اما په مجموع کې د نړۍ لپاره یو سیاسي مفاهمت د هر څه نه مهم دی چې د افغانانو ترمنځ سیاسي مفاهمت رامنځته شي، افغانان په ګډه باندې ټول یو نوی اداره جوړ کړي چې د یو اساسي قانون په بنا باندې او هر افغان په هغې اداره کې ځان ویني. په هغه صورت کې بیا نړۍ را وړاندې کیږي او طالبان پر رسمیت پیژني. نو بیا تکراروم چې ملګرو ملتونه خو بانی دي د نړیوالو تفاهماتو او د بشر حقوقو او د ښځو حقوقو په هکله نړیوال میثاقونه موجود دي چې افغانستان هغې کې امضا کړې ده، هغې عضوه ده. نو هغه په هغه بنا باندې وایي چې تر څو دا مسله حل نه شي د ملګرو ملتونو کې به د طالبانو دوسیه د رسمیت پیژندلو پخوا مخته نه شي.
بله. خب آقای داودزی، قسمی که شما هم گفتین، شما رو دیگر هم به این باور هستن که برای هم ورساختن مشکلات افغانستان و طالبان باید گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. چی فکر میکنین؟ آیا طالبان این خواست را خواد پذیرفتن و چقدر این گفتگوهای بین الافغانی نیاز است در شرایط فعلی؟
خب ما این لفظی گفتگوهای بین الافغانی دمو دوها گود و امو جمعان، ما لفظ اصطلاح مفاهمت افغانی را استعمال کردیم. مفاهمت افغانی از طریق لوی جرگه شده میتونه، از طریق انتخابات شده میتونه، از طریق شورای بزرگی که همه شمول باشه از او طریق شده میتونه. به اون صورت که افغان ها مشترکن در یک جای چندین روز، چندین هفته، حتی ما با هم بشینن و به یک فیصله برسن که برای کشور خود چه شکل یک نظام میخواهد، در اونو صورت باز مشکل حل میشه، مشکل افغانستان حل میشه، مشکل افغانا حل میشه. وقتی که افغانا در کل راضی شدن، دنیا هم راضی میشه.
پاکستان لپاره د افغانستان د پخوانی حکومت ځانګړی استازی ښاغلی محمد عمر د وزیر، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
یا جان سپاس از ضرورتن
به ما. تشکر. خداحافظ.
We'll be right back.
در مورد افتادن پول‌های کمکی این کشور به دست طالبان میگوید که واشنگتن تدابیر قوی برای نظارت بر نحوه اجرای کمک‌های بشردوستانه از بودجه این کشور در سر تا سر جهان دارد. این وزارت اذعان داشته است در حالاتی که طالبان از شرکای آمریکا خواسته‌های فراتر از هزینه‌های معمول عملیاتی داشته باشند، شرکای ایالات متحده عملیات خود را بر اساس آن متوقف و یا هم تنظیم می‌کنند.
په ورته وخت کې بیا د ورځې وړاندې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي مفتش کانګرس ته وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په ځانګړې توګه د امریکا د مرستو یوه مهمه برخه د طالبانو جیبونو ته ځي. پر دې موضوع د بحث لپاره سره په خپرونه کې د نمراسکا پوهنتون د افغانستان د څېړنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی میلمه دی.
آقای احمدزی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
احمد زیسی بوقت طالبان و لرسیدو تباندی دو کالا وروستا در افغانستان و امریکا اریکی چنگ ارزوائی؟
مانی نصیب رسمی تیگو که و گورو در افغانستان و امریکا اریکی دیو بل پر نپیشندول و لگدی و تروس پوری پا امریکا که اسی اندیخ نیدی که چرت امریکا در افغانستان سارا پا مکمل توگا خوال اریکی پریکی نو دوا که دیش پا افغانستان که یو بشری ناورین را منج تکی دې دلیل په اساس باندې د طالبانو د برتراتک د ورځې ته اوسه پورې هر هفته دوی په میلیونو ډالر د افغانستان ته په مرسته په شکل ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا نه چې تر اوسه تقریبا د 2 میلیارد ډالر نه زیات بشري مرسته افغانستان خلکو سره د ملګرو ملتونو ادارې لخوا کړی ده. نو دوی روابطو بنسټ اوس یوازې په بشري مرستو ولاړ دی، نه په سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو باندې، چې دا په خپل د افغانستان اقتصاد کې ډېر مهم رول لوبولی دی. ځکه دغه مرستو نه بغیر افغانستان اقتصاد کې دیشي مکمل رکود سره مخامخ شوی وي، او هغه ګټې چې هغه دا اوس کوم ښه اقتصادي حالت چې په افغانستان کې وینو دا کېدای شي موږ نه ولیدلی.
آقای احمدزی، دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگه که کمک های ایالات متحده به دست طالبان میفته. با وجود که طالبان این موضوع را رد کردن، آیا به باور شما امکان حیف میل این پول ها وجود داره؟
بله، نه تنها در حالت فعلی امکان حیف میل پول ها وجود داره، است بلکه در حکومت قبلی هم بسیار پول که از دنیا به افغانستان مواد متاسفانه حیف میل شد. راه آسان از جلوگیری چنین ادعاها و این حادثات این است که طالبان بر نماینده های ارگان های بین المللی اجازه بدهند تا بر افغانستان بیان و از این کمک ها نظارت نزدیک کنند. متاسفانه فعلا هیچ اداره امریکایی در افغانستان حضور نداره و یا اداره اینترنشنال یا بین المللی در افغانستان به شکل حضور نداره که تمام از کمک های خود نگرانی کرده بتواند و ببیند که آیا کمک ها به مراجعین و مستحقین میرسد یا خیر. اگر طالبان این اداره دارن که این رد میکنه، باید اجازه بدهند به ادارات محلی ملل متحد تا ببینند که آیا کمک ها به شکل اصلی خود به مستحقین میرسد یا خیر. چون که بدون اثبات ادعا ما همی رد و بدل کلمات میبینیم کدام اثر مستحق.
خود امریکا د بهرنی چارو وزارت په تازه څرګندونه کې ویل دي چې په افغانستان کې هغه همکاران چې دوسر کار کوي هغه ورڅخه نظارت کوي.
خو کوم شکل باندې چې باید وشي پورې متاسفانه په تیر څو میاشتو کې موږ دلیدلی دي چې اوریدلیم دي چې اکثر ادارو کې طالبان فشار راوستل چې د خپل خوښ کسان هلته وګمارل شي. کله چې د افرادو په ټاکنو کې هم طالبان خوانه دغه سیدا کوي چې دوی خپل کسان ټاکي، نو هغه ته بیا شفافیت د منځ ځي، ځکه هغه کم شفافیت چې په یو بې طرفه اداره کولای شي بیا یو طرفدار افراد یا کارمندان نشي کولای. او ضروري ده چې دغه بشردوستانه مرستې افغانستان تر کې د مستقل ادارې د خوانه وتیرل شي او وڅارل شي تر څو وګوري چې آیا د خلکو ته مرسته په صحیح توګه رسیږي کنه. ستونزه همدغه ده چې موږ هلته یو بې طرفه اداره داسې ښکاري چې موږ نه لرو، نه ملګرو ملتونو په دې کې خلاص لاس لري او ادا کېږي چې طالبان یې د خلاص لاس ته نه پرېږدي.
یو بل مسله، تازه د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان د وضعیت په اړه یوه استیمایا غونډه جوړه کړې وه چې پکې د افغانستان د مخکنی پوځ یو شمېر جنرالانو هم ګډون کړی و. د کانګرس د غونډې ته په کتو، آیا اوس هم افغانستان د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې شامل او ورته مهم دی؟
په کوم شکل چې په خوا په توګه د 2 کال مخکې افغانستان اوس د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې هم مهم نه دی. یوازنه احمد داده چې نغواړي امریکا نغواړي په افغانستان د سیو بشري نورین سره مخامخ شي چې دوی اخلاقی مسولیت چې دوی په دې شکل باندې رافقي هغه تر پختل لاندې راشي. امریکا د یو لوی هیواد په څیر باندې نورې لوی ستونزې لري. ولسم شو بایدن هیڅ نغواړي چې افغانستان په خپل بحثونه کې مطرح کړي، او نه یوازې ولسم شو بایدن بلکې د حزب نور اعضا هم نغواړي چې افغانستان بیرته د امریکا لومړی موضوع وسی. یوکرين دی، غزه ده، فلسطین دی، دا موضوع د چین سره دی کی دی، دا اولنی موضوعات دی. افغانستان متاسفانه اوس هغه رنګ ها د موضوع د امریکا په بهرنی سیاست او کورنی سیاست کې نه ده کله چې په خوا واځه کال ته حضور درلودو. نو کدا وایو چې امریکا افغانستان څومره مهم دی، هغه احمد متاسفانه د لاس ورکړی دی. البته ویلی شو چې د سیمې په سطح باندې افغانستان باندې یو هیواد امریکا ته مهم بلل کېدی، چې ځکه افغانستان په ستراتیژیک ډول باندې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا په منځ کې پروت هیواد دی. نو ضروري دی چې دغه سیمې د ښه روابطو د ښاین لپاره پام ورته وکړي تر څو بیرته افغانستان داسې حالت ته ونه ګرځيږي چې بیا هم امریکا یا نور هیوادونه مجبور شي چې یا نظامی یا بل لرنه اتم داخلي ته بیا زړه کې ورشي.
خب آقای احمد، شما را از اعضای کانگرس و برخی از نظامیان اردوی پیشین افغانستان در خصوص انسجام و فعالیت های گروه های دهشت افغان در افغانستان با ویژه القاعده نگران هستند. آیا این نگرانی ها به نظر شما واقعا بجا است؟
ببینیم در اوایل پس آمدن طالبان، اوایلشان ای ادعاها تقریبا به ثبوت رسیده بود. بعضی از جاها که دیدم در جلال آباد پسر اسامه بن لادن در ویدیو نشر شد که بعد به جلال آباد آمده بود و ادعای می شود که بعضی از اعضای بلند رتبه القاعده و یا گروه دیگر پس افغانستان آمدند. این را معمولا طالبان رد میکنه، اما به اساس معلومات استخباراتی که غرب و یا آمریکا یا کشورهای دیگه که ارائه میکنن، متاسفانه یک نگرانی بزرگی را بر ادارات مختلف بین‌المللی ایجاد کرده که شاید افغانستان دوباره پس بلانه بزرگ تروریستایی که اینا 20 سال اینها جنگیدن دوباره بلانه های آنها برگردد و امکانش هست که بعضی از اعضای القاعده و یا گروه های جنگینه دیگری پس به افغانستان بیاید. اما واضح شود که این مسئولیت دوباره به طالبان راجع می شود که آیا تو اونا ایرا به جهان قناعت دادن میتونن که این گروه ها در افغانستان دوباره جای ندارن و از افغانستان کدام خطری برای کشورهای دیگه همسایه و جهانیان ایجاد نخواهد شد و این با جور آمدن و تعامل با شرایطی که جهانیان هم میخواهد، طالبان میتونن این نگرانی ها را رخ کنن، چون که آنها فعلا نه از طرف جهانیان رسمت دارن و نه جهانیان در افغانستان حضور گسترده دارن استخباراتی و یا فیزیکی که این دعواهایی را که طالبان دارن که ما مردم در افغانستان وجود ندارن ایره به اثبات برسانن.
احمد زید صاحب، کمی مسئله ته تاسو اشاره وکړه، اوس په سیمه کې گاونډي هیوادونه دي چې یو تعداد د افغانستان کې حاکم او چارواکو طالبان سره اړیکې هم پالي، کله چې نو داس یو اندېښنه وجود ولري په سیمه کې د دغه خلکو یا دغه هیوادونو هغه مسئولیت څه دی چې د افغانستان د وضعیت په اړه ولري؟
ته هم مسولیت دی بلکې اندېښنې هم دی. ما په یو لیکنه کې هم ویلي چې متاسفانه امریکا افغانستان له یاده وښتو او پریکو د سیمې ته او سیمې هیوادونو ته چې اوس افغانستان موضوع په سیم په ساته باندې حل کړي. نو اوس د سیمې هیوادونو ته تقریبا دا یو لوی مسله ده چې افغانستان سره څنګه روابط ولري او څنګه د دوی کوم اندېښنې چې لري کاغه د پاکستاني طالبانو دي، کاغه د ازبکستان د جنگیالیو دي، کاغه د نورو سیمو د جنگیالیو دي، هغه د طالبانو سره مطرح کی او څنګه د دوی اندېښنې رفع شي. دا فکر کوم د دوی لا اوس هم هغه کوم استخباراتي خبرې چې دي لګیا دي او سره غواړي چې حل کی، لکه پاکستان اوس په واضح توګه مخکې راغی او ویلې او دا دعوی کړی ده او طالبانو په دې متهم کړی دي چې دوی طالبان پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي او دا باید له منځه ولاړ شي. نو دا اندېښنې موجود دي او دغه ویل کېدل پخوا نه هم کچیز طالبان بیرته افغانستان ته راشي، دا اندېښنې موجود وي د سیمې هیوادونو سره کېدلی شي د دوی رابط ترینګلی شي. نو هماغسې وشول. نو دا ادعاګانې دواړو خوانه کېږي. دی کوشش کوي، زما معلومات په اساس باندې که ازبکستان او پاکستان دا کوشش کوي چې دغه موضوعات په پردې شاته به سره حل کړي او کوم اندېښنې چې دوی دغه ډلو باره کې لري هغه سره شریکي کې تر څو دوی هغه امنیتي اندېښنې رفع شي. بل خبره دارا چې سیمه هیوادونه هم دا غواړي چې افغانستان د اقتصادي پل په شکل باندې دوی سره کار وکړي، نه د اقتصادي فنډ په شکل باندې.
بله، په عام توګه طالبان هم دا وایي چې افغانستان به هیڅ کله د نورو هیوادونو په ضدونه کارول شي. البته خاورې ډېره زیاته مننه احمد صاحب چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
خب قسمی که میبینیم در همینجا برنامه ما هم به پایان میرسه. شب و روز خوش داشته باشید.
تر بیا خیلی چاره.
We'll be right back.